دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د سپټمبر 9 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د مورنۍ ژبو پر لوست نو انتخاباتي حلقو او د سپریم کورټ پر یوې اورېدنې سربیره د رواني خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدل مهیروي خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کوي د پېښور سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی ژوند او کاروبارونه د خوندي کړي او په تاتارستان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږم غونډه کیږي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت د سوبې سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځایي مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي د تعلیم د سوبې څانګې بیان شیخ فخر عالم پرون مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه د سپټمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشران ته یو لیکم لیږلی دی د نوموړي په وینا ټول سکولونه به مکلف وي چې په خپلو سیمو کې ویونکي مورنۍ ژبه د نصاب برخه وګرځوي وکیل او مدني فعال اکبر هوتی پرون مشال رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې دا اقدام د پېښور هایکورټ له امر وروسته کړی دی په 2018 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د ځایي ژبو د پرمختګ لپاره په سرکاري سکولونو کې تر 12 ټولګي پورې مورنۍ ژبې لازمي ګرځولې وي چې د پښتو په ګډون هندکو کوار سرایکي او کوهستاني پکې شامل وي خو په 2013 کال کې په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف له راتلو وروسته په هغه صوبه کې د عمل ودرول شو د پېښور سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه خوندې کړي پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پېښور دوکاندارانو وویل چې ناپېژندلو وسله لرونکو کسانو د سپټمبر پر 26 په هغه ښار کې د حاجي اکرام په نامه یو سوداګر تښتولی چې د عمل هغوی له ویرې طرحې سره مخامخ کړي دي د پېښور کین تاڼي یو پولیس چارواکي اس پي محمد وقاص تېر ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغوی به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي
جہاں تک ان کی فیئر کا تعلق ہے
دو تاجرانو دستون زو پاڑا مداغوی سر خبری شوی دی او منگ آگی تیرکن ورکڑے چی حالات بڑی ارزر سام کڑی ترو سا دا آغوا حوالے سر ایس معلومات نشتا ترکو مچ منگ پہ او نتیجہ ورسو نو بیا با منگ ویلے شو چی وجوہات یہ سوی
نمر زیاته کړ چې تښتول سوی سوداګر نه له چا سره شخصي دښمنی درلود او نه هم چا مخ کې دړکی ور کړی وي خو داغه په وینا د جی کرام د مندلو او راخوشکو لپاره عملیات پیل کړی دي د پولیس په وینا څو میاشتې وړاندې د پېښور له سربند او پښتخري دوه سوداګر تښتول سوی ول چې وروسته پولیس راخوش کړل او په پېښه کې ککړ ملزمانی ونیول د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږم غونډه کیږي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلی دی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف د مسکو فارمیټ دغه غونډه یو سیاسي مباحثې ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي تاسو خبري اژانس پرند کابلوف په هواره ویلي چې طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي ممکن روسیې په رسمیت وپیژني بلخوا متقید چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې دننه له خپل سفارتکارانو سره په کتنه کې ویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد ول نوموړي دا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې هواري سوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات او په بهرنیو پورې اړه نه لري د هالند پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کول سره درې کسان وژلي دي د ډزو په نتیجه کې د روټردام په ښار په مرکز کې له ایراسموس طبي روغتون څخه ناروغان او ډاکټران وتښتېدل د پولیسو مشر فرید ویستر بیک خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکی یو 2.5 زده کوونکی و چې لومړی یې له خپل استوګنځي سره نږدې په یو اپارتمان کې یوه 9.5 ښځه په ډزو ووژله او د هغې 14 لور یې سخته ژوبله کړه د پولیس په وینا ژوبلې نجلۍ وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه ډزې کوونکی کس وروسته ایراسموس طبي مرکز ته ولاړ او هلته یې یو 43 سړی په ډزو وواژه او په پای کې د لوب خبر په هند کې د 15 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پیلې دوه وړاندې نن پاکستان له نیوزیلند، افغانستان له جنوبی افریقا او بنگلاديش له سریلانکا سره تمریناتي لوبي کوي. دا لوبي د هند په بیلابیلو شهرونو کې د پېښور پر وخت غرمه یو نیمه بجه او د کابل پر وخت غرمه یو بجه پیلېږي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر پر 15 پیلېږي چې نومبر پر 6 به پیلوبوي. په دې سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې به هر لوبډله له نور لوبډلو سره لوبیږي او په پای کې به د سر څلور لوبډلې نیمه پایلوبي او بیا وروسته به دوه لوبډلې پایلوبي ته لار مومي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ مشال رادیو هم اوریدل سي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول کښته کولای یا ډاونلوډ کولای سي. د اپ نوم مجدا سي لیکو ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د خبرونو پر لور. خبرونه خو مو اوریدل د راپورن پر لور راځو او لمړی خبر هم هغه دی چې تاسو په خبرونو کې واوریدي. د خبر پر حکومت د سپید سرکاري سکولونو په ګډون ټول شخصي او پرایویټ سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې مقامی مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم څنګه په دیاړه د سپتمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د شخصي سکولونو اتحادیه او د تعلیمي چارو پوهان وایي که حکومت د مورنۍ ژبو پرمختګ غواړي نو باید لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبو کې وروشي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا تعلیم محکمې ویان شیخ فخر علم مشال لیړو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون لازمی ګرځولو هدایات جاری کړې دي. د لامیې تر مخه چې څومره هم مقامی ژبې دي په هر سیمه کې به سکولونه پابند وي چې دغه ژبې د لازمی مضمون په توګه نصاب کې شامل کړي شي او دې لپاره زر تر زره هلې ځلې هم توندې کړي. د پښتو ژبې لیکوال وکیل او مدني فعال اکبر هوتی مشال لیړو ته وایي چې د هایکورټ د پریکړه پرانا کې کابینه دا پریکړه ډیر وخت پس وکړه خو بیا هم خی وکړه.
آرټیکل هم د زمونږ د دستور د 255 ګروپ پای کې علاقائی جبو په حواله باندې په قاعده آئینسازی ده. نو پکار خدا و چې یوازې په پښتو لازمی سبجیکټ نه بلکې کم بنیادی علم چې دی تر 15 پورې یا د میډل سکول لیول پورې دا پکار چې را په پښتو ژبه کې چې ماشومان ته پس دکړه کې اسانی او بل داغه په لوم یو ګام دی کم چې د ملګری ملتونو کم ځای دی یونیسکو داغي وختنه هم ده. نو دا د خوشحالي خبره ده چې د لازمی مضمون په هیڅ باندې اوم خوده لیکيږي. خو د ټولو نه اهم خبره ده دا چې په سکولونو کې د نصاب چې کوم سلیبس چې کوم دي چې په خپل مورنۍ ژبه کې خوده لیکيږي نو دا به د ترقې پر یو ډیر اهم ګام وي.
نو موږ وایي وړاندې هم په حکومتي کچا دا ګام پورته کړ شو خو له ورسته عملی نه شو او اوس غوړه کار پدې هم شو چې شخصي سکولونه هم د دې پابند کړل. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو پن یا پرایویټ ایجوکیشن نیٹورک صوبائی جنرل سیکرٹری انس تکریم کاکا خیل مشال لیڑو تا پدے باب لول چې د حکومت د هدایتو سره سمبا دوی د پښتو ژبې مضمون لپاره حل زلی کوي خو باید ریاست او حکومت د نوې دور جدید تعلیم ته ځان سنجید کړي ځکه نړۍ ډیره پرمختللې ده او په تعلیم کې موږ ډیر ورسته پاتې شو یو.
اوس دلته مسله چې کوم ده ادا چې تا ماشوم چې کوم ده هغه په جوبو دی ورلوډ کو لکه زه د پښتو د ژبې مخالفت کو وړو کې ماشوم دی لا کچا ځین دی هغه الټیمیټ ریزلټ دی چې نه انګلش زده کی نه اردو زده کی نه پښتو زده کی او نه صحیح عربي زده کی. مونږ غواړو ډېر وروسته پاتې یو. تعلیم چې کوم دی هغه نیګلیکټډ ایریا ده. هر حکومت چې راځي کاسمیټک میئرز کوي زموږ تعلیم ته توجه نشته. دی خبره دا ده چې انټرنیشنلی کوم لینګویج چلیږي. نو انټرنیشنلی نن سبا د کمپیوټر زمانه ده اوس آرټیفیشیل انټیلیجنس دی لینګویجز اوس اډوسه امپورټنس پاتې نه شو.
د پاملدا چې په کال 2011 کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د سیمه ایز ژبو د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا ریجنل لینګویجز اتارټي اکټ 2011 هم منظور کړل شوی وو. ولې د هغوی حکومت ختمېدو او د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې په 2013 کې د حکومت راتلو وروسته د دغه اتارټۍ په جوړېدو کار ودرېدو. د کوم مقصد چې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې تر 12 ټولګي د پښتو په شمول 15 ژبې لازمی ګرځول شوې وي چې پکې د پښتون علاوه هنکو کوار سرایکی او کوهستانی ژبه شامل وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا
مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول شاوخوا 800 زده کوونکو د سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه. د سپتمبر پر 8مه د ظفر پارک محله د هغه های سکول نجونو د مظاهرې پر مهال وویل چې هغوی دا مهال د کرایې په یو ځای کې زده کړې کوي چې ډېر وړوکی دی او اسانتیاوې نه لري. هغوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپل سکول ودانۍ د بیرته ورکړل سي او یا دې یو نوی سکول ورته جوړ کړل سي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې تر څو د نجونو لپاره د های سکول د ودانۍ غم نه وي خوړل سوی، تر هغه وخته به دا زده کوونکي د نجونو په کالج کې مازیګر مهال زده کړې کوي. په ډېر نور تفصیل انیسا جمال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ملکنډ بټخیلی سیمې اوسیدونکي وایي چې په ظفر پارک محله کې د جنکو سرکاري های سکول ودانۍ یو کالج ته ورکړل شوې او د سکول لپاره په کرایه یو ودانۍ اغستل شوې ده چې ډېره وړه او زړه ده. دوی زیاته کړې چې د دې سکول ماشومان د وړې ودانۍ له وجې په سخته ګرمۍ، ژمي او باد باران کې بهر ناستې وي. د بټخیلی اوسیدونکو د خبرې د سپتمبر په 30مه لغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 8مه له 200 څخه زیاتو خزینه زده کوونکو د ظفر پارک محلې د دې سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه. د دې مظاهرې مشري په بټخیله کې د یو ویلج کونسل چیرمین محمد الیاس خانم کوله. هغه د سپتمبر په 30مه مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا 12 کال وړاندې د ظفر پارک محلې د جینکو سکول جوړ شوی وو، خو وروسته دغلته د جینکو لپاره یو کالج هم جوړ شو چې ودانۍ یې وړه وه. نو حکومت د سکول ودانۍ کالج ته ورکړه او د دې ښوونځي ماشومان یې په یو میډل سکول کې زده کړې. نوموړي زیاته کړه چې له وخت تېرېدو سره د زده کوونکو شمېر له 300 څخه شاوخوا 900 ته تر زیاتېدو وروسته حکومت د ظفر پارک محلي سکول د جینکو لپاره د 500 کمرو یو ځای په کرایه کړ چې هغه هم اوس د زده کوونکو د شمېر په حساب سره ډېر وړو کې دی.
د ګرلز های سکول چې کوم ماشومان دي نو هغوی دي دولس کالونه په یو رینټډ بلډینګ کې هغه ناست دي. هلته دي نو بشتا د بجلی مسله شته. هلته چې دي په یو کلاس کې تقریبا 160-200 ماشومان دي. لکه هلته چې ډیسک نشته، لکه ټیبل نشته، چیر نشته. هغه ماشومان چې دي هلته چې کار خپل دغه ورشي کلاس ته په ځمکه باندې ناستي، په هغه ځمکه ورته هم چیزې نه مېلاویږي.
محمد الیاس خان زیاته کړه چې په بټخیله کې دا مهال د جینکو یوازې دوه سرکاري های سکولونه دي. په بټخیله کې ځایي خبریال ګوهر علي بیا وایي چې په دې سیمه کې میندې پلرونه په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو د آبادۍ په مقابله کې د سرکاري سکولونو شمېر ډېر لږ دی او چې کوم سکولونه شته هم نو په هغې کې د سهولتونو ډېره کمی ده.
دلته کې پرایویټ سکولونه چې دي نو هغه ډېر په دغه غریزو علاقو کې مو په ښاري علاقو کې په دې کې ډېر زیات لکه کولاو شوي دي. کوم سرکاري سکولونه چې دي نو په هغې کې بالکل سهولتونه نشته، خاص کر د جینکو چې کوم سکولونه دي نو په ټولو کې دلته د پرایمري دغه دا دی چې دوه کمرو درې کمرو پرایمري سکول په هغې کې د 15مه پورې ماشومان سبق وایي. نو آلرېډي دغه شپږ کلاس شو دغه، نو په هغې کې اکثر دوه استادان یا درې استادان دي. نو د هغې یا د هلکانو هم دغه حال دی او د جینکو د سکولونو هم دغه حال دی.
د بټخیلی د جینکو د تعلیم محکمې دفتر ته مې سو واری ټلیفونونه وکړل خو چا مچت نه کړ. البته په بټخیله کې د لکانو د تعلیم محکمې د مشر ویاند وکیل خان راته ویل چې د ظفر پارک محلي سکول د زده کوونکو مظاهرې پر مهال د تعلیم محکمې چارواکو لاغي سره لیدلې دي او ورته ډاډ ورکړی دی چې د جینکو لپاره به د های سکول ودانۍ ډېره سر جوړه کړي، خو تر هغې پورې به د جینکې په کالج کې په دویم شفټ یعنی د کالج له چټې وروسته مازیګر مهال تکړه کوي. محمد الیاس خانم ورته خبره وکړه، وی ویل چې حکومت ورسره د ظفر پارک محلې د جینکو لپاره د سرکاري سکول وعده کړی دا، خو باید چې دا ژمنه عملی هم شي. محمد الیاس خان دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو بدانی او جوړولو او د داخلو مهمونو ترڅنګ د تعلیم معیار ښه کول لپاره د یو شمېر اقداماتو کولو ویلي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او څو د پاکستان د انتخاباتي حلقو پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د عامو انتخاباتو لپاره په نوو خپروسو انتخاباتي حلقه بندیو کې د قبایلي ضلعو د قومي اسمبلی 12 چوکۍ شپږو ته راکمې کړې دي. انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 28 د نوو انتخاباتي حلقو نوملړ خپور کړ او د خلکو د اعتراضاتو لپاره یو میاشت وخت ورکړې دي. د خبر پښتونخوا ځینو سیاستوالو په قامیا سبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د چوکیو پر کمولو اندېښنه څرګنده کړې ده، خو ځینې بیا په صوبایي اسمبلی کې قبایلي سیمو ته د نمائندګۍ پر ورکولو خوشاله دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د حلقه بندي او تیر فیرست مطابق با جوړنا دو حلقه ان سلويخت او یو سلويخت وي، خو وسه نوې حلقه ان اتشوا. خیبر ضلع نه ان درې سلويخت او څلور سلويخت وي او وس ان ویشت شوا. کورمنه هم یو حلقه راکمه شوه، یعنی پخوا پکې ان پنځه سلويخت او ان شپږ سلويخت وي او وس یې نوې حلقه ان ودېر شوه. او دا ورغزو ان وس سلويخت حلقه ختم کړل شو او دا ورغزو ضلع د هنګو ان شپږ دېر سره شامل کړل شو. همدارنګ جنوبي وزیرستان لوور روا پر نه هم یو حلقه ختم کړل شو، یعنی ان نه سلويخت او ان پنځوس په ځای به نوې حلقه ان دوه سلويخت وي. خیبر ضلع نه د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وایي چې پخوا قبایلي ضلعو ته د ځانګړي حیثیت له وجې په قومي اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 سیټونه ورکړل شوي وو، خو چې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوه، نو اوس د آبادۍ په بنیاد د قبایلي ضلعو د قومي اسمبلی سیټونه راکم شول او په سینټ کې ځانګړي کوټه باندې نمائندګي ختم شو.
د زم کې دو سره چې کم خصوصي حیثیت او د قبایلو هغه ختم کړي شو او د پاکستان د نورو سیمو په فارمولا باندې دا 12 سیټونه ختم شول او د آبادې په لحاظ باندې شپږ سیټونه پاتې شول. په دې کل هم چې څومره سیاسي پارټي دي هغه په خفه دي، قومي خلک په خفه دي، نو یقینا د دې ډېر غټ نقصان دی، علاقو ته نقصان دی. په خوا با چې دوه ممبران به وو هغه ته حلقه سنبالول آسان وا، بل د هر ممبر لپاره با کد وزیر اعظم نه وې خصوصي فندونه به ورکړې کېدل. نو د سیټونو سره خو د قبایلو आवाज بند کړې شو، اوس خو ظاهر ده 1200 پښپګو کې ډېر فرقي. بیا د دې نه علاوه په سینټ کې د قبایلو یا आवाज او ختم کړې شو، اغه تبم د ترکه د کار د لپاره فندونه ملاوېدل.
خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخوانې غړی شاجي ګول پرې دی وای چې یو خوا په قومي اسمبلی کې د دوی سیټونه راکم شول، نو بل پلو بیا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمائندګي ورکړل شوه او اتلسم آئینی بدلون نه پس صوبو سره ډېر اختیارات دي او د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو یا نمائندګۍ او غږ باندې به څاثر نه پرېوځي.
یو طرف ته حکم وګورو ټیک ته زموږ شپږ سیټونه کم شول په نېشنل اسمبلی کې، خو بل طرف ته زموږ اتل سیټونه د پروینشل اسمبلی مونږ ته ملاو شول. هغه باندې بیا څلور فیمل زم جوړېدای شي او د دې سره سره اوس وګوره باجاوړ کې مخکې درې وو څلور ایم پی اے شول په دغه نوي ډیلیمیټیشن کې. څومره اختیارات چې دي هغه صوبې ته حواله شوي دي. نو مونږ په فیډرل کې ممبر دغه شت د ډیولپمنټ ذمواري نشي پوره کولی، نه هغه حقوق ورکولی شي خپلو عوامو ته کومي اسمبلی ممبر چې کوم صوبه ورکوي.
نو حلقه بندي سره د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې هم د قومي اسمبلی پخواني او حلقو ترتیب بدل شوی. د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حلقه بندي او د ابتدایي فهرستونه به تر اکتوبر 28 نیټه پورې په ټولو نو حلقو سرکاري دفترونو کې ځوړند وي او د هغه حلقې ووټر پر اعتراضات ولی شي. او دا به د یو لیکلي درخواست په شکل کې اکتوبر 28 نیټه پورې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر اسلام آباد کې هم جمع کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. په پاکستان کې د راروانو انتخاباتو لپاره د نوو انتخاباتي حلقو د لومړني نوملړ په خبرګون کې ځینو سیاستوالو د خوشي او ځینو بیا اطمینان څرګند کړی دی. د انتخاباتي کمیشن لخوا په خبرو سونو حلقو کې ځینې پخوانی حلقې له منځه تللي او ځینې بیا له نورو سره یو ځای کړل شوي دي. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقو پر ابتدایي لیست د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 8مې پورې وخت تور کړی دی او له هغه وروسته به د نومبر پر 10مه د نوو حلقو حتمی نوملړ خپروي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي مشر شاپیسل اپریدی د سپتمبر په 28مه نیټه مشال رادیو ته وویل چې دوی د باړې او د جمرود تحصیل د ځینو ځایونو په یو صوبایي حلقه کې د شاملولو په سر تعپوزات لري.
د پی کې 70 چې د جمرود او باړې چې 110 سم کس کړي ورو چې د باړې کم کوم چې د جمرود 68 دی ایم نیم په منځ منځ کې زوینه راغستی به ملک دین خیل څه کوم نیم یو کوم تقسیم کړای په منځ کې نیم یو نیم بل په منځ کې یو پاکټ د جمرو سمې راکړای به سه پوی کوم نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته منځ کې پاکټ راغستې جمرو سمې راکړای او دغه نه بعد بیا د اخر کوم چې سره غستې روای د جمرو دغه سمې راکړای رو نو چې تک مې جسن دای اپرې گدی او داسې پلمبی او لکیر پکې روبوسه چې هغه کومونه هر یو کوم نه دوانه درینا څلور کومونه درې څلور کومونه پنځه داسې تکړه کړې دي چې غوی هغه بیخي هغه حیثیت ختم کړل لکه.
خو په باجوړ کې بیا د عوامي نېشنل ون سیاستوال نیسر باز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د هوی ون په نوي حلقه بندیانو مطمئن دي.
باجوړ کوم نوي حلقې رالي مخې ته او باقي کوم نه څلور حلقو لپاره مختلف تحصیلونه یو ځای کړی دي نو په هغې باندې خو اعتراضونه شته دی د باغي خلکو شته دی باغي ګوندونه شته دی خو زما په نظر کې چې کومه حلقه بندي دي وکړې باجوړ کې نو دا ډېره زیاته مناسب کړې ده ځکه چې دلته په بعضي علاقو کې لکه زه ساتې ویم لوی مامون د واړه مامون د دې پاپولیشن ډېر زیات سیوا دی کومه دا دیو غوښتل چې لوی مامون د واړه مامون د یو حلقه جوړه کړلی شي یو حلقه د هغې ځکه نه جوړېدلې چې پاپولیشن سیوا دی نو د هغې بیا خامخا پاپولیشن کولی دا هغه سره جوخته چې کومه بل حلقه راځي نو هغه د سلاردو تحصیل او د ماموندو نه کوم د 34 بادي راکټ لږه سره جوخته علاقې دا غنې یو حلقه جوړه کړه دا چې د ټول نه کومه بهترین حلقه راغلې ده یعنی مطلب کنیکټډ او په یو لاین باندې پرته نو هغه د خار تحصیل او د نواګي تحصیل یو حلقه جوړه کړې شو.
انتخاباتي کمیشن په نوې حلقه بندیانو د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 8مې پورې وخت ورکړی دی او د نومبر په 10مې نیټه به د نوې حلقه بندیو حتمی نوملړ خپروي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې سیاستوال او ولس کولای شي چې په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن مرکزی دفتر ته خپل اعتراضونه راوړي. انتخاباتي کمیشن تر هغې وروسته د سپتمبر په 8مې نیټه د نویو حلقه بندیانو اعلان وکړو چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د پاکستان آبادی 2.1 میلیونه ده. د نوی آبادی په حساب په تازه حلقه بندیانو کې یو شمیر بدلونونه شوې دي. د نوی آبادی په حساب په قومي اسمبلی کې په ټولو 268 حلقو کې به د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 14، د سین 18، د پنجاب 1 او د اسلام آباد 3 عمومي څوکۍ وي. داراز الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې به 115، په بلوچستان کې 150، په سین کې 130 او په پنجاب کې به 299 عمومي څوکۍ وي او په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې به په عمومي څوکو د انتخاباتو وروسته د اقلیتونو او ښځو په مخصوص نشستونو هم د اسمبلیانو نور غړي ټاکل کیږي.
زموږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان سپریم کورټ پرون د فیض آباد پر لټ قضیه ته بیا کتنې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د چیف جسټس په مشرۍ د ریکسیز جرګګۍ د درخواست ورکوونکو وکیلانو ته ویل چې هغوی د اکتوبر تر 28 خپل ځوابونه جمع کړي چې ولې د عدالت له پریکړې سره متفق نه دي. جسټس فایز صاحب په 2018 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا د سوی پر لټ پاړه په خپل پریکړه کې دفاع وزارت او د پوز مشرانو ته ویلي ول چې د خپل هوغ کارمندانو پر ضد اقدام وکړي چې د حلف سرغړونه کړې ده. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی په دې اړه راپور لیږلی دی.
سپریم کورټ د فیض آباد پر لټ مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنې نیټې ځنډولي. عدالت د هغه ته وړو فریقونو نه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 28 پورې ترې ځوابونه هم غوښتلي. سپریم کورټ په 2013 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا په فیض آباد پر لټ کې د ورانیو په ضد اخستل شوی از خود نوټس فیصله کړې و او ویلي چې په دغه پر لټ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، د پوز د خفیه ادارې ملټری انټیلیجنس او د انټیلیجنس بیورو ځینو تنانو د خپل اختیاراتو نه اخوا ځینې کارونه کړي. عدالت دا هم ویلو د ټی وی چینلونو نظم ادارې په مرسته سره هم داسې اختیار نه چې ګنې دوی د یو چا په غږ بندیز لګولې وي. د هغه وخت فیصلې ضد عدالت ته اته درخواستونه ورکړې شو. د سپریم کورټ نه د 24 یا 24 په نوم ټی وی چینل ته خبریال زاهد گیشکوری مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شیوی خبرو حال احوال داسې وي
اور ان پانچ جو تھے ان میں وزارت دفاع کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹارنی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیورو وکیل هم ورته ویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دې نه علاوه د پمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم ویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخیستل غواړي. د دې نه علاوه درې نور درخواستونه چې هغه کې MQM هم وو د هغو خصوص نو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید دی هغه په جیل کې د نو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اعجاز الحق هم درخواست ورکړو نو د هغه وکیل مو چې دوی په بیان حلفي جمع کی او تر هغه ورسته بخپل جواب عدالت کې داخل کی
افیډیویټ جمع کرائیں گے بیان حلفی اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
په 2019 کې په 8 نومبر د تحریک لبیک پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پرلت شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پرلت د انتخابي قانون د ځینې بدلونونو د وجه کړو. پرلتیانو تر شل ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلې ولی په دغه دوران د پرلتیانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو او هغه کوششونه کامیاب شوي نو په 28 نومبر پولیسو د پرلتیانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ. دغه کال په 28 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستو او یو کال پس په 28 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضي فایز ایزا او ورسره په جرګګۍ کې ناس جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړې و. عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضي فایز ایزا په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ کړي چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګنې څوک د عدالت د فیصلې ضد هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او وروسته یې د واپس اخیستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼلی شي؟ نمشاد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی داسې ځواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي نو دغه فیصلې نه څوک اګریب وي څوک پاغه خوشاله وي. چې کوم خلک پاغه فیصلې نه خفي اګریب وي نه هغه اغي سر یاد اپیل حق وي چې اپیل نه اغي د نظرسانه دغه درخواست اغي کولی شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو ندی د نظرسانه درخواستونه ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نه یو او دا فیصله د ریویو کړی شي. چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شو نو دا غي مطلب دا شو چې د دې دغه فیصلې سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی چې
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غږ کړو د دوی هغه تنه چې پرلتیانو سره مرسته کړي د دوی ضد دی دفتری عملیات هم وشي. د زاهد گیشکوری په خبره چیف جسټس قاضي فایزي سره دغه قضیه د اوریدنې په هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي ورته ویلي چې د دوی درخواستونه په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شوی فیصله کې غلطیان دي نو آیا اوس هغه غلطیان ختم شوي؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولنې نیټه مقرره کړه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځای مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د صوبې څنګه ویان شیخ فخر عالم پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه د سپتمبر پر 26مه د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلې دی. د پېښور سوداګرو لامنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه دي خوندي کړي. پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پېښور دوکاندارانو وویل چې ناپېژندلو وسله لرونکو کسانو د سپتمبر پر 26مه په هغه ښار کې د حاجي اکرام په نامه یو سوداګر تښتولی چې د عمل هغوی له ویرې تر سره مخامخ کړي دي. د پېښور کین تانی او پولیس چارواکي اس پی محمد وقاص تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغوی به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلې دي. د هالند پولیس ویلي چې پرون د غیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کولو سره درې کسان وژل دي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه د مشال رادیو مجلې ته. دا اونۍ په مشال رادیو مجلې کې له افغان شاعري ملالی کلیوالي سره د هغې پر شاعري غږېدلې یو. نوموړی په دې ورستیو کې د یو ادبي بنسټ لخوا د جنید ادبي ایوارډ هم ګټلی. هغه د کال غوره ښځینه شاعره نومول شوې او نغد جایزه هم ګټلې ده. په خبرونه کې د ملالی شعرونه هم د نوموړي په ژغ کې اوریدلای سي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب امیر د ته په ونوي غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ لمک سره شاعره ملاله کلیواله ملمنه ده. دوی په دې وروستیو کې یو ایوارډ هم ګټلی دی. موږ ورته مبارکي هم ورکوو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې ترې وکړي. ملاله کلیوالې ستړي مشي
خیر سي سلامت سي سلامونه تاسو ته د مشال ډېر ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه ده چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ.
مننه. الله نور بریالی شي. خو د دې بریا په اړه که زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
خیر سي مننه کوم. دا هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوره شعرونو ته ورکول کیږي.
جایزه ګټلې
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. نو بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي یا اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شومه چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکي زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شعرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړي.
کله چې ما دا غوښته یو خبر واورېدل دا اعلانونه مې اوریدل نو ما په زړه کې داسې یو پټه شو چې دا جایزه باید زه وګټم. او باور مې و
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالی کلیواله؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده. نو $500 نغدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. سب سکوي په دې $500 باندې کتاب به چاپوي خپل زده کړې کول غواړي څه پلان لري؟
زه داسې پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کړم او ما سره داسې یو څه پرې واخلم چې هغه تل ارزښتمن شی وي ما سره وي تاسو یو تصمیم لرم.
صحیح. تاسو دغه جایزه چې دا چې کومه تاسو ترلاسه کړله، نور خوندکۍ ته څه پیغام لري؟ دا تاسو څه فکر کوئ چې لکه فکر کوئ چې په پښتو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي، او که څوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زمونږ خویندې کاندیدېږي، نو هغه له ورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي. نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکوئ؟
هو، دا لومړی خو باید د ادب له ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک شته چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم او تشویق کولم په دې برخه کې، د ټولو برکت وو. دا ډېر ښه پیغام له خپله ځانه سره لري، د دغسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپله یو مثبت پیغام درلود چې نورې نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب کار وکړي، او له خپله انسان ډېرو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر کوي، زه به یو نوی پیل کوم، الله یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم، الله به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم.
صحیح. دا راته وایي چې د جنکو تر منځ رقابت خو نه وي، چې مثلا ځینې نورې جنکۍ چې هغوی هم شاعري کوي، داسې خو نه وایي چې ولې ملالې ته ایوارډ ورکړه موږ ولې رانکړه.
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطره وسول، زه ډېره وسایلم، ډېرې خوشحاله وي نجونې، زما ملګري شاعران شته، نو خوشحاله وي ډېرې.
صحیح. نو زه نورې پوښتنې هم لرم ملالې کلیوالې، خو دا پروګرام چون داسې دی چې په دې کې به ستاسو شاعري موږ اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو د خپرونې په دې برخه کې خوښه دې نه ده چې ستاسو یو شعر اورېدونکو ته وړاندې کوو؟
سمه ده، غزل
ووایم. ارشاد، ملګرو راځئ چې د ملالې کلیوالې یو شعر اورو، له هغې پس بیرته ورځو هغې ته، او د هغوی سره نورې پوښتنې زه لرم مخې ته به ږدو، هغه مهربانه ده جواب به راکوي. ارشاد دی.
زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شمه کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنی اور به د ترخو شمه کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمع کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاپیرو شمع کپری خودم چا.
ډیر ښه.
پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، جوړ به عامل د ستارو شمه کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم چا، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم.
نو خوشاله کورنۍ د پریخې د شعر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته، ما سره مصاحبې ته.
او بالکل، خو دا یو ډول پیغام لري په خپله، ځکه چې اوس ډېر کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، یا که اجازه هم ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی، لږ زره زمینه دی ورته مساعده شوې ده، لږ زره لوستلې کړي دي، نو هغه ملاله شوې ده. نو په دې شعر کې خپله داسې یو پیغام و چې هر انجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پسته د کورنۍ نظر څه درته وایي؟
خوشحاله دی زه تشویق کړم په دې برخه کې.
مکمل مشاعرہ کی
مونږ د زرین ادبی بهیر په نامه باندې بهیر درلود. بهیر مرامت چې فعالیتونه مو کول او ډېر لوړې هیلې مې درلودلې، نو فعالیتونه مې ډېر په چټکه باندې روان وو. کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، شاعرانو مو پکې پیدا کړلې، نو ورځ تر بلې په وړېدو. خو له بده مرغه چې پوهنتونونه وتړول سول، زمونږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغ شوم، ما خپل زده کړې تکمیل کړې، نو یو ورځ وړاندې له دې چې پوهنتونونه وتړل شي ما زه فارغ شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یو نه هېرېدونکې خوږه دوره وي چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم. ما کله چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه ویل، دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغه شې، نورو به ځې، نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده سره وکړله چې زه به حتماً راځم، دا بهیر به مخ ته وړو. او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبی بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبی بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبی مکتب ته هغه شته نیکمرغه.
صحیح. پاره کې خو نو د افغانستان نه د باندې چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي هغه هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوال لرو یا شاعران لرو، د دوی برخه په کیسه څنګه ارزوي تاسو؟ ډېری په کې ګډون کولای شي
او مستا په کې هغه کومې جونې چې مونږ په ځان دي شاعران وی علاقه درلودل، یو څه زمينه ورته مساعده ده، هغه په کې ګډون کړای دی شته.
تاسو په خپل افغانستان کې کراوتی است؟
زه په خپل افغانستان کې.
صحیح ده. کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه په زړه کې و چې کله فارغ شو سبا کې له خیره؟
زما ډېر لوړ ول هدفونه وو، ډېر لوړې موخې وې، نو ډېر هیله مې درلودلې. ما په مخ کې مرکه کې تاسو ته ویلي، تاسو ویل تاسو څه هدف درلوده، ما عادت ویلي دي چې زما هدف دا دی چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم. نو ډېرې هیلې ما درلودلې، ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو، نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رډیو مجله او رئیس نجیب امیر او ملمنه می ملاله کلیواله ده، او هغه د جنید شریف ایوارډ ګټلې دی، او په دې ایوارډ کې هغه ته نغدي پیسې هم ورکړل شوې دي. او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ شوی ادیبانو ته ورکول کیږي، او دا ځلې له خمرغه ملاله کلیواله هم په جایزې باندې نازولې ده. او ملال، ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولای شو یو بل شعر مورو؟
اول نه،
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مړۍ هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مړۍ هار نه رالوېدلې یم، پات دې د کوم طرفونو ته بیا وړې یم، بیرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې، بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یم، په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، تانده غوټۍ یم بې وخته رژېدلې یم، خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یم، افغانی دانه دی چې بیلی له څنګه یم خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللی یم بهر به سپینې واورې واورې لکه ستا بې روخي بهر به سپینې واورې واورې لکه ستا بې روخي زه به لمبو د خپلې مینې سوځولی یم
ډېر ښایسته
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلی یم
ډېر ښایسته
لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلی یم
ډېر زیاته مننه ښکلی غزل دی او زیاتره غزلې لیکئ ملالې که نظمونه هم لیکئ ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم ورسره
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو له دې لارې نه زمونږ پښتني چې دي دوی څومره کولی شي د شعر په میدان کې له نړیوالو سره اوږه په اوږه پل واخلي قدم واخلي
مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتی ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې اته موبایل پیرلې نجلۍ سره پرېښودلم یو لویه خبره ده خو بیا هم نجونو ته په کار ده چې همدې کوم شاته زمینه مسایې ته د کار وکړي او همدا اوږه په اوږه جنګېدلې هم دي مونږ ډېرې ښې شاعرانې لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالانې لرو نو کولی شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده ادب لپاره کار وکړي
صحیح په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتېدی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر څه خپرېږي د دې په منځ کې ساحو ادب څومره سړی موندلی شي تاسې مومئ
لا ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب او دا شان خو کله دومره څه ما نه دي موندلي او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامېږي خو دومره کار نه ده شوی زما خاند باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دری زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مزده وي نو نورې کړکۍ موږ ته خلاصیږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نورو ادبیات تسر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دی چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري الماني ژبه نو ډېر مهم دی چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکمه نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکمه چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا میرمنې د ځان دپاره وګڼي عربۍ میرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان میرمنې د امریکا میرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته یې وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثره شاعري د ځان لپاره کړې ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقواګانې نشو تقاضات نشو کولی ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی نو ما تر ډېر حده پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده خو بیا هم موږ د دا په دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زموږ د ټولنې فرهنګ زموږ دود دستور نور خلکو پورې ورسیږي په دې اړه مې فکر کړی
صحیح زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته خو کولی شو یو شعر درنه بلم اورو
دا تل بزه نظم تاسو ته وایم تاسو ول چې نظم لیکي کنه.
سمه ده بالکل. درنو ریدونکو دا ملاله کلیواله د مخکره ته غزل ووره ولې وسره ته نظم اوري. ارشاد ده ملاله.
چارانه د غرل څوکی را بهیږي، چارانه د غرل څوکی را بهیږي، تا واسطه د ما شغلې دي چې ځلېږي، او زما لسترګو رو رو پنا کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي را غورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، واه زیړی یا مازدیګره ته چل کیږي، واه زیړی یا مازدیګره ته چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتېږي، د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تېرېږي، د چا یاد دی چې له زړه مې چاپېرېږي، له زړه سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه را شړېږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانېږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کېږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانېږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلېږي، په کېږدۍ کې اویزان لټۍ ځلېږي، د سهار پخې مې دواړه مخ ښکل کړي، لکه تور پیکۍ د شوخې مستې پیغلې مړوندو باندې مې شنه بنګړې شرنګېږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګو کې مستېږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي، د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وې نارینه وې، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي، او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالې چې یوه ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس مونږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د یوه یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و ښځینه وه، خو احساسات به پکې د نارینه وو، نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او مونږ ډېر داسې داسې شعرونه نه لرو چې په هغه کې ښځینه احساسات وي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. مونږ ډېر رنګه رنګه عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي د غم پر وړاندې مایوسي، نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره آزاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینی معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي آزاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه ستا، ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه ستا، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې
سي. ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پرته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي؟
نو د کورنۍ ملاتړ ډېر ضروري ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده سي هغه هېڅکله نه شي کولی چې اول خو دا جرات نه شي کولی چې دا شعر ولیکي، او خو بیا که شعر هم لیکي نو ډېرې خنډونو سره به مخ وي. نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل سي.
صحیح. د نارینه شاعرانو شاعري دې خوښېږي ملالې؟
او بالکل زمونږ په اوسنی وخت کې ډېر شاعران دي، ماشاءالله ډېر ښه شاعری کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعری کوي.
صحیح.
او زه لولم زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعری کولی شي که سړی ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که
موسیقی
اغه سندر اورما چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی بیا غ سندر اورما.
صحیح. او ملالې د خو اوس ډیجیټل زمانہ ده، نو په خو به داسې مشاعری کې دلې مثلا چې هر چا په سټیج خپل شعر اورول، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونو چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس ته سړی پورغوي کېده، نو په دې دور کې دې د پاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، په خو به د یو نیم شاعر کتاب به چاپې. د ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مالا پروس کتاب نه ده چاپ.
صحیح. خو ډېرې ملګری چې نه پیغام تاسو به کېده شي وس لري، یا یو دلیل به ورته لري چې تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی. ډېرې ملګری چې زه ورسره غږېږم، د دې باوجود چې وسې کېږي وایي چې تر هغې داسې ډېر اغېزناک ده چې زه خپل شعر مثلا ډکلمه کمه په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېرو خلکو ته رسېږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دایي چې دا خپل شعر څنګه خوندي کړو، مثلا په کتابي بڼه چاپ کړو، لسته پرېږدو، کنه په ویډیو بڼه باندې چرته کېدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلي بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لاره به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم. زه چې یعنې ډېر زر یې چاپ کړم، زه وایم کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم، د کتاب چاپول هم ښه دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده پکار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي چې یعنی وروسته د چاپ کی یو کتاب د چاپ کی خو ډېر ګټور وسی.
صحیح. ملالی کلیواله ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک دومره وخت نورم لرو چې یو غزل در نبل موریده شو، نو ماغه به وورو بیا به خدای پمانی وکو.
اسما د تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې زمو ملمنه کړم، وخت مو راک. سلامات اوسئ.
تاسو سره
یو غزل تمات مخه ترغه. زما کتاب چکی هم دا ول تاسو وایم
اوروي مهرباني.
غلی غلی زمزمه ما خاموشه،
وا
غلی غلی زمزمه ما خاموشه، لکه سترګو کې گله ما خاموشه، ته لشور لکه دک مزدګرای، ته لشور لکه دک مزدګرای، سکرار لکه شپه ما خاموشه.
ډیر خسته.
اوس نو هغه سیمه زور د زړګي نشته، اوس نو هغه سیمې زور د زړګي نشته، لکه شمع بلمبه ما خاموشه، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه ما خاموشه، اوس می یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، اوس می یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، سمندر کې اوس څپه ما خاموشه. داستا مینه دروغجن افسانه ده، داستا مینه دروغجن افسانه ده، زد مینه فلسفه مخاموش، زد مینه فلسفه مخاموش.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي، سي چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انزور کړی شي، ولسته وړاندې کړی شي. ملاله کلیواله ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته غوږ وې. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.